کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د څرګندونو په اړه واورئ چې وایي د امریکا د نوې ادارې په راتلو سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی دی. نور راپورونه هم اوریدای سي. خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو اسمت سروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د جو بایدن له وخت رسیدو سره د کابل او واشنگتن په اړیکو کې بدلون راغلی. طالبان وایي ترکمنستان ته یې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د دغه هیواد د پروژو ملاتړ کوي او د برما په پلازمینه کی زرګونو کسانو د پوزي کورتا پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې په واشنگتن کې د نوي ادارې له راتلو سره د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. ښاغلی صالح د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د تیرې شپې له تلیفوني خبرو وروسته دا خبره نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. ښاغلی صالح ویلي په دې خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې خلاوې هم په ګوته شوې دي. ارګوای چې شغلې آسترن له ولسمشر غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتې دوه اندیشته وشوده. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د دې خبرو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د افغانستان جمهور رئیس او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو او د افغانستان د سولې پروسې پر وروستي انکشافاتو بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو د تاوتریخوالي او هدفي وژنو پر زیاتوالي اندېښنه وښودله او هغه یې وغندل.
د مینپال په وینا ښاغلی آسترن له ولسمشر غنی سره په خپلو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت او پیاوړو اړیکو ډاډ ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسلمانو علماو د نړیوالې اتحادیې د هغه بیان هرکلی کړی چې د افغانستان جګړه ناروا بللې. د اتحادیې چې مرکز په قطر کې دی د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې د نړۍ پر دینی عالمانو، مفکرانو او خلکو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د وینې بهیولو د بندیدو او په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي په داسې حال کې چې په قطر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیل وروسته په هیواد کې تشدد زیات شوی، د مسلمانو علماو اتحادیې هدفي وژنې په کلکه غندلې او پر کی وګړو بریټ کول او د بیګنا خلکو د ویني تو یول ی د آسمانی عادیانو او د بشری او نړیوال ټولنې د دودونو خلاف کار بللایره. په ورسته یو کلونه کې د بیلابیلو هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان د جګړې خلاف فتواوی ورکړي او هغه ناروا بللې، خو طالبانو تر اوسه د غشتنو ته مثبت جواب نه دی ویلې. طالبانو د ترکمنستان ته ډاډ ورکړ چې دغه هیواد د هغو پروژو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې اجرا کوي یا د افغانستان له خاورې تیری شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی چې ترکمنستان ته تللی دا خبره ترکمن چارواکو ته کړې ده. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی محمد دایم په دې اړه وایي
کتنه کې چې په دوستانه فضا کې تر سره شو د دوه اړخیزو موضوعاتو په افغانستان کې د ترکمنستان هوا د پیل کړو پروژو د ملاتړ بحث وشو. په لیدنه کې په ځانګړي ډول د ټاپي د پایپ لاین او ریل ګاډي د لویو پروژو په اړه خبرې وشوې او د اسلامي امارت لخوا د نوموړو پروژو د ښه او پوره عملي کېدو په هکله د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړل شو.
شغلای نیم هم در از وید طالبانو پلاوی چې پروند ترکمنستان پلازمینه اشقابات ته ورسید، ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر او مرستیال صدر اعظم سره وکتل. د طالبانو د پلاوی تر دې مخکې ایران او مسکو ته هم سفرونه کړی دي. ترکمنستان غواړي چې د افغانستان له لارې جنوبی آسیا ته غاز او برښنا صادر کړي. د خبرونو لاوساجی رادیو اوري. شاهین قل اردو د شمال په دریو ولایتونو فاریاب، بلخ او سرپل کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 طالبانو د وژل کېدو او د شلو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دو سوانه هم شاهین قل اردو په یو بیان کې چې نن سهار خبر شو ویلي چې تیر شپه د فاریاب ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالي کې په یو هوایي حمله کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او نور ټپیان دي. د بیان لبخې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې پرون ماسپښین د طالبانو پر مرکزونو په دریو هوایي حملو کې یوولس طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. شاهین قلوردو همدارس د سریپول ولایت په سوز مقاله ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د څلورو طالبانو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د میانمار یا برما په پلازمینه یانګون کې نن شاوخوا 3000 کسان د سلواغي د 14 منټې د پوزي کودتا پر ضد د اعتراض لپاره راټول شول. معترضانو چې ډیره برخه محصلان او ښوونکي د آنګ سان سوچی په مشه د دیموکراسي د ملي لیگ د سمبول پر رنګ سره بیرغونه راپول او د پوز پر ضد شعارونه ورکول. د دې پوزي کودتا پر ضد چې امریکا او ډيري لویدیزو هیوادونو وغندل، میرمن سوچی چې عملاً د میانمار دولتي مشروبه ونیول شو. د میانمار دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د پوز مشانو یو ورځ مخکې په دې هیواد کې له ډيره ډیپلوماټانو سره د نړیوالو د اعتراضونو په اړه خبري وکړي او له هغو څخه وغوښتل چې له نویو مشانو سره همکاري وکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ته باید د هیواد محرم اسناد او معلومات ورنکړل شي. بایدن له سی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون جمعه خبره شو وویل ترامپ شاید دا پټ اطلاعات افشا کړي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د مثبت بدلون څرګندونی ورسته لاغه سوي چې ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر تازه ټلیفوني خبري سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستيال د دې خبرو څوټه کې مهم ګڼي.
اول دا چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ و خود او حمایت وکوي. د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا نن په ټول هیواد کې کاربندیز پایل کړ. د افغانستان بانک د دې اقدام په اړه خبرګونو شو.
څنګه د دومره سانتیاو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولې دي بیا هم صرافان مظاهره راغور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نغ وړي چې له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک سي. په دوه منیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت صدای او ورپسې په تاندې څنګه پروګرام کې د ځوانانو د زغم نه لرلو په عواملو او حل لارو غږیږو.
د ټولنیز عمل ده، یعنی سره رواني عمل، سره جسمي عمل، دریم عمل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډیر محدود لویو، ډیر په هاشه کې لویو. مثلا د قومونو په منځ کې مطلع رابطې نسته. ټیمي کارونه ډیر کم کیږي په افغانستان کې.
اوریدو ته د ازادي رادیو سره پاتې سي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان ولسمشر لمړی مرستيال وایي چې په امریکا کې د جو بایدن ادارې لره تک سره د دوړو هیوادونو پاړي کو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی. امر الله سالینن پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیګاش په خبرو کې له امریکایي لوري سره د دوحې په هوکړه کې موجود شریک سوي دي. د افغانستان د دفاع وزیر مرستيال شاه محمود میاخیل بیا وایي په دغه ټلیفوني خبرو کې د امریکا دفاع وزیر لافغان ځواکونو د ملاتړ او همکاري ډاډ ورکړی دی. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستيال وای د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف خنی د بیګاش په خبرو کې ل امریکایي لوري سره د طالبانو د دوهې په هوکړه کې د شته تشو په اړه هم خبري وسوي. امر الله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلی دا خبری هم ورسره وسوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د نورو کمایو ترڅنګ په دغه توافق کې یو سنجول سوی میکانیزم نسته. نوموړي لیکلي د افغان لوري لخوا په خبرو کې دا خبره هم شامله و چې له بده مرغه د طالبانو په شفاهي ژمنو باور سوی او طالبانو په خپلې یوې ژمنې هم عمل نه دی کړی. ښاغلی سالی لیکي چې په دغه خبرو کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه هم وویل شول چې په هوکړه کې ورته هیڅ اشاره نه ده سوي او په خبره تر کومه چې دا ستونزه هواره نسی د سولې کلی به هم ترلاسه نسی. د ولسمشر د لومړي مرستيال په وینا د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې بنسټیزې او اساسي ګڼو او وروسته له هغې چې د بایدن اداره رامنځته سوه په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی. امرالله صالح زیاته کړه اوس واشنگټن زیات څه اوري او لیکلی دی د افغانستان د مطالعې د ډلې راپور خپرول یو نیک او د ستایلو وړ اقدام دی. د افغانستان جمهور ریاست هم په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې بېګا شپه ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا له دفاع وزیر لوید استن سره ټلیفوني خبرې کړې. د افغانستان د دفاع وزیر مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د دواړو لورو د خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا د دفاع وزیر او جلالت مآب جمهور رئیس په خبرو کې دوه درې ټکي زیات مهم دي چې اول دا ده چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ وښود او حمایت به کوي. په عین حال کې د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي، همدارنګه خشونت یا تاوتریخوالی باید کم شي.
په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر له افغانستان سره د مشارکت او غوښتلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید استن دا خبره له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره تر خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي دي له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت وغږېد. هڅه مو وکړه چې د امرالله صالح د لیکنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر اوسه نه یو بریالي سوي. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې دوی د دوحې د هوکړې عملي کېدو ته ژمن دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوود ماشام ترو بجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د افغانستان په څولوي شارونو کې د اف ام پر 3.5 چپا خبرونه لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی راتلونکو څلورو انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ولایتي شوراګانو، د غزنی د ولسی جرګې، د ولسوالۍ شوراګانو او ښاروالیو انتخاباتو عملیاتي پلانونه چمتو سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د راتلونکو څلور انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وښود. د دې کمیسیون چارواک په کابل کې د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال د ټولو عملیاتي پلانونو د چمتو کېدو خبر ورکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د غلی نورستانی په خبره لا هم امنیتی ستونزې وجدي مسله ده، خو په دې اړه له اړوند ادارو سره همغږي شوې. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې ټاکنې د حوزوي کېدو په خاطر وزنډول شوې. ټاکل شوې وه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1999 کال د جمهوري ریاست ټاکنو سره د غزنی ولایت انتخابات هم ترسره کړي، خو د ځینو ستونزو له امله بیا وزنډېده. خو په افغانستان کې د آزاد او عادلانه ټاکنو د څار بنسټ مشر نعیم اصغری وایي اوس وخت د دغو ټولو انتخاباتو چمتووالی ناشونی دی. نموړی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ټاکنې خپلواک کمیسیون چې اعلان کړی دی چې درې انتخابات راتلونکي کال کې دوی برگزار کوي، دا ډېر مشکل او ناممکن کار دی، ځکه چې د شفاف او رڼې انتخابات په دایره راولو لپاره اول خو امنیت هم ګرد التیالری چې اوس مهال افغانستان په پایتخت پلازمینه کابل کې امنیت نشته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو د غشاند سیګر راپور ته اشاره سره د یاد راپور د زینو برخو هر کله هم وکړ. سیګر چې تیرونی د افغانستان انتخاباته په اړه راپور خبر کړی وو، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کړنو هغه اړخونه ته په اشاره کړی و چې د سیګر په خبر امریکا ته د انتخاباته په برخه کې ته درسونه وروخودل. په دې راپور کې ویل شو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نړیوالو د مرستې په مصرف کې له احتیاط څخه کار اخی او ډیر پامې د ټاکنو په تخنیکی اړخ کړای.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ غلزه د ایرادیو اوري. د افغانستان د صرفانو سرتاسري شورا نن په ټول هیواد کې کاربندیز پیل کړ. د دغه شورا چارواکي وایي د افغانستان بانک د شاوخوا 4000 انفرادي صرافیو جوازونه لغوه کړي دي او پر شرکتي یې اړولي، او تر کومه چې خپل دغه پریکړه بیرته وانخلي دا کاري تصاب په دوام ولري. د افغانستان بانک وایي چې دا پریکړه د پیسو منځلو او د تراکري ضد مبارزه سره د مرستې لپاره سوې ده. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا په یو تازه پریکړه کې په ټول هیواد کې سر لنن ورځې کاربندې اعلان کړ. د دغه شورا مسؤلین وایي له انفرادي نه شرکتي ته د جوازونو د اړولو په اړه د افغانستان بانک د تازه پریکړې له مخې د صرافیو لپاره د پرسونل شمیر زیات ټاکل شوی او دوی نشي کولای چې دغه شمیر کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړي. د دغه شورا بیان محمد هاشم روزی:
جوازای شرکتی اختیاری شوه او صرافای کی امکانات
شرکتی جوازونه دی اختیاری شي هغه صرافانی چې امکانات لکه برېښنا جنراتور او انټرنیټ لري هغه دی واخلي چې همدا اوس هم زمونږ سلطنه صرافانو په کابل کې شرکتی جوازونه اخیستي خو مرکزی بانک زمونږ خبره نه مانی نو تر کومه چې زمونږ غوښتنه ونه منل شي موږ به خپل کاربندیسته دوام ورکو.
ټول صرافی د تمام افغانستان بند خاط بود
خغلې روزی وای د دوی دا کاربندیز به په څلور درس ولایتونو څلور زونونو او د کابل ښار د صرافیو لوی ولایتونو مارکیټونو کې وي. خغلې روزی زیاتوي د دوی دا کاربندیز به په ټول هیواد کې د مالی راکړې ورکړې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسارو د قیمتونو پر رالویدلو او په ټوله کې پر اقتصادي چارو منفي اغیز ولري. د دې شورا له لورې یوې اعلامیې کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره سوې راغلې د افغانستان بانک د ژر تر ژره د صرافیو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار سي. دا صرافانو سراسری شورا نیوکه کوي چې د افغانستان بانک په داسې وخت کې دغه پریکړه کوي چې په خبره یې دوی د هغو مکلفیتونو چې د افغانستان بانک له لورې پرې الزامي سوي د ترسره کولو لپاره په هیواد کې د انټرنیټ، برېښنا او بشري قوې د جذب په برخه کې کافي امکانات نه لري. دغه شورا وایي چې د افغانستان بانک په نوې پریکړه کې له ټولو صرافانو غوښتل سوي چې وخت په وخت دی د حوالو او نورو اقتصادي چارو د ترسره کولو لپاره د افغانستان بانک او مالی وزارت په آنلاین ډول حساب ورکړي. خو د افغانستان بانک چارواکي بیا وایي چې دوی په شرکتي صرافانو د انفرادي جوازونو اړولو پریکړه د ترهګرۍ او تورو پیسو د منځلو پر وړاندې د مبارزې په هدف کړې ده. د دغه بانک د نشراتو برخې مسؤل حسیب الله نوري وایي چې د افغانستان بانک دغو صرافانو ته د جوازونو د اخیستلو ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
لا انفرادی څخه شرکتی جواز ته د صرافیو او پولی خدمتونو د وړاندې کوونکو د جواز اړول د انفرادی جواز په شان اسانه دي او د افغانستان بانک په دې برخه کې یو شمیر اسانتیاوي په نظر کې نیولې دي. مثلا د بیلګې په توګه ویلای شو ثابته مالیه ورکړي، د افغانستان بانک ته خپل کلنۍ بیلانس کارا نه کړي، د اعتبار له نیټې پرته جواز ترلاسه کړي. اوس دلته سوال دا دی چې څنګه د دومره اسانتیاو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولې دي بیا هم صرافان مظاهره راغواړي.
ښاغلی نوري وایي چې د صرافانو د ټولنې د ډېری مشرانو شرکتي جوازونه ترلاسه کړي او دوی وایي چې دغه پروسې هر ډول سپداش کول د هیواد د ملي ګټو په زیان دی. د افغانستان د صرافانو سراسري شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کاربندیز اعلان کړی چې بلخوا د 1400 مالی کال بودیجه هم دا تر اوسه نه ده تصویب سوی. اوس اقتصادي پوهان لدی د ننګرهار پوهنتون استاد عبدالرحمن درد وایي چې باید ژر تر ژره د دواړو ستونزو د هوارولو لپاره کار وسي، کنه نو په خبره له عمله رامنځته کېدونکې پایلې به خطرناکې وي.
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورس
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
وسمیوه نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نه غواړي چې له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک سي. په امریکا کې دوه داتای چې له پخوانی ولسمشرانو سره لا هم د هیواد مهم او حساس معلومات شریکيږي، خو بایدن وایي چې ترامپ د باور وړ نه دی او کېدای سي اسرار یې له خولې ووزي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو مرکه کې یادونه وکړه اجازه به ورنکړي چې مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ پټ استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. بایدن په دې مرکه کې چې پرون جمعه خبره شوه ونه ویل چې ترامپ به له پټو یا محرمو معلوماتو سره څه وکړي، خو ویل اړتیا نشته چې هغه دې دا ډول معلومات ترلاسه کړي. له معمول سره سم د امریکا له هغو ولسمشرانو سره چې د کار دوره یې پوره شوې لا هم د هیواد مهم استخباراتي معلومات شریکی شي. بایدن له سی بی ایس سره په مرکه کې زیاته کړه د استخباراتي معلوماتو ورکول د ته څه ارزښت ورکوي، په لرلو یې د څه اغېز ښندلی شي بې له دې چې ممکن دا معلومات ورڅخه افشا شي او یو څه یې له خولې ووزي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي رئیس جین پساکی تر دې مخکې تیره اونۍ ویلي و چې ترامپ ته د استخباراتي معلوماتو د ورکولو پر موضوع غور روان دی. دا خبره چې له پخوانی ولسمشر سره استخباراتي معلومات شریک شي یا نشي دا په برحال ولسمشر پورې تړاو لري. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ دا اونۍ د خپلې هغې پارونکي وینا په خاطر له دوهمې استیضاح سره مخامخ شي چې ویل کیږي له کبله د ده پلویان د امریکا د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. بایدن وایي له ترامپ سره د محرمو معلوماتو د نه شریکولو په اړه د ده نظر پر سپینې ماڼۍ د ترامپ د پلویانو له برید سره تړاو نه لري. ده وویل ترامپ باید په دې خاطر دا معلومات ترلاسه نه کړي چې نوموړی په خوله سوری دی. ترامپ ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې له ده سره درغلي شوې او د ټاکنو پایلې له دې سره سره نه مني چې په محکمو کې دعوې رد شوي او الکترول کالجونو یې مخالفت کړی. د ترامپ د ولسمشۍ په لومړي کال کې د نامعلومو سرچینو په قول ګڼ راپورونه خپاره شول چې ترامپ ډېر مهم مواد د 2018 په مې میاشت کې روسي ډیپلوماتانو ته په سپینه ماڼۍ کې افشا کړي دي. ترامپ وروسته په یو ډول دا موضوع تایید کړه. ویل چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سرګی کیسلایاک سره معلومات شریک کړي او دا د حق او چې داسې کار وکړي او هدف یې دا و چې روسیا د تروریزم پر ضد جګړه تیزه کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایت ورسی چیرې چې کولای سي زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه واوري او که درڅ تیرې سوي تیرې خبرونه هم اوریدلای سي او د غرض راپورونو خبرونه مو لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس به میدان وردګ ولایت ته ورسو چیرې چې خلک د ژمي د سړې هوا د لکبله له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې د ژمي سړه هوا د دوی او د ماشومانو ژوند ګواښي او دوی بې وزله دي. د میدان وردګ ولایت یو شمېر بې وزله خلک دا ادعا کوي چې دغه ژمي د دوی ژوند ورتریخ کړی دی او اوس دوی حیران دي چې د خوړو لپاره څه واخلي او که د ژمي د ځان ژغورلو لپاره. په دې اړه لسمي زما د همکار راپور اورو.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وای سشکال په دغه ولایت کې واورورې د وختي په لسوي او یا خور سره زیات سوي دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وای کڅ هم د واوري ورښت خوشبیندي خو یو شمیر هغه کسان چې اقتصادي ضعیف دي وای د واوري هم دی ورښت او یخ له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو خروار لرګی می هیڅ دی لامده خشته پراته دی ولا کدی وش دره کی وسیان خلک ترکی بخاری دی زغال دی روان کړي دی موږ بچان په کمپلو کې زون کوي نو تاسو نه حکومت موږ دا هله لرو چې بیچاره سره ډیر مرسته غواړو. زه
رحیم الله دې سدمردی وسیدون کوي وظیفه می معلمی ده. خلک ټول بشرګان خاص او وړه او هر شی قیمتي ډیر ده او بل خصوصا یخ هم سره زیات امراض هم سره زیاتی.
خو په دغه ولایت کې بیا د ورښتونو زیاتوالی خلک د غریبو خلکو په ګټه بولي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي حیات الله وای
او واورې سي نه پکې دي قانون ټول پلج دي کار او قسم نو لیږي دا واور سره وبو آبادی دي وطن پیشرفت در ټول راځي.
میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې واور په پښې کې زیاته کیږي او ان ځینې وختونه د واورې لامل لوی لارې هم د ترافیکو پر مخ وتړل سي. نو د دغه ولایت خلک د ژمي په موسم کې بیکار کیږي او اړ دي چې د څو میاشتو خوراکي توکي او د سونګ توکي واخلي او په کورونو کې ذخیره کړي. د میدان وردګ ولایت والی عبدالرحمن تاریخ مازادی راډیو ته دا ومنل چې د میدان وردګ ولایت یو شمیر خلک عاجل مرستې ته لري. نو موړی ازادي راډیو ته ویل چې تازه په دغه ولایت کې لزرګونه کورنۍ سره مرسته کړي او په خبره چې دغه مرستې به روانې وي.
د درې سو کورنیو هغه کورنۍ چې بې ځای سوي دي د غوي سروې تر سره سوي ده. هغه ډیر محتاج کورنۍ وي. د هر کورنۍ د فاره د 15000 افغانیو مرسته په پام کې نیول سوي ده. همدارنګه 400 کورنیو سره د ډي ار سي موسسې لخوا د 40000 افغانیو د هر کورنۍ سره البته د 40000 افغانیو نقدي مرسته سوی ده. زموږ د مرستو دغه لړۍ به ان شاء الله روانه وي.
د میدان وردګ ولایت والی عبدالرحمن طارق پر نړیوالو خیریه بنسټونو دغه راز ژغ وکړ چې د میدان وردګ ولایت د جګړه زپول او بیوازله خلکو سره دي خپل مرستې نوري هم وکړي.
افغان سوداګر غواړي چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د پاکستان په خوست کې خپل کنسولګری پرانیزي. دوی له دواړو هیوادونو دا هم غواړي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کې دوه هڅې دي چټک کړي. د پاکستان له لوی سوداګریز بندر کراچۍ څخه کابل ته غلام خان لارې د نورو لارو پرتله شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
خوستی سوداګر وایي کچېرې په دې ولایت کې د پاکستان هیواد خپله کنسلګری خلاصه کړي نو د خلکو د تګ راتګ لپاره د ویزو د اسانتیا په ګډون به په دواړو لورو کې سوداګري وده وکړي او نرخونه به ورسره ارزان شي. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ خوستیو سوداګرو د غلام خان لارې د ستونزو په هوارولو کې د ولسی جرګې د یو غړي غفار خان تڼي د هڅو د ستاینې په پار جوړې شوې غونډه کې وکړي. خوستی سوداګر محمد انور افغان آزادۍ راډیو ته د غلام خان د لارې په بابو ویل
کنسلګری دلته باید ایجاد شي. یو دانه چې د خلکو د ویزو دغه مسله ده دلته ورغوره موږ د غټې لارې د غلام خان زیرو پاینډ یې خواته دوی نه پرېږدي. پاکستان هیواد وایي چې ته د غلام خان په لاره باندې روډ پاس نه لرې تورخم لاړ شه. موږ لاره لارې بچاره راشي خوست کې مال خالي کې بیا خالي لارې په څټ زی تورخم ته په تورخم کې شل 15 ورځې انتظار کوي بیا بیا غرامات په نوبت کې اوړي. خاطر کچېر دلته کنسلګری ولرو نو د کنسلګری کې موږ ته دوی روډ پاس راکړي. په کرایګانو کې په نورو شیانو کې هم به انتهایي زیات ارزاني راځي. نو دا ګټه د افغانستان ټول ولسته ده. نو کچېر د افغانستان حکومت غواړي چې د خوست د خلکو ستونزې حل کړي دغه غلام خان کار دې شروع کړي.
په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت مشر حاجی شهباز ګربز بیا په خپلو خبرو کې په داخل کې هم ځینې خلک سوداګرو ته د مزاحمتونو په جوړولو تورنوي.
دولت کې نه ځنه خلق شته د خپل مشکل جوړوي. میژ ګاډي د چیک شي یکایا کده وکتای شي خو داس نه چې هر ګاډی درې میګه مولر درې میګه تکا تکا پریت وي تجارونو مول خروپیږي په وخت نه رسیږي. ګو په دې کې ډېر میژ ته تکلیف دی. باید میژ د جهان په سویه مند میژ هغه انټرونیک غوړي ګچ په دروازه کې نصب شي چې موټر پر درې میګه چې انفجار مواد مخدر قشب کی هغه دای چې کومه د ایمان ځای شي.
د خوراکي توکو یو سوداګر انور تڼۍ غوښتنه کوي چې د ګمرک د محصول د تحویلې لپاره دی په غلام خان کې بانک خپل نمائندګي پرانیزي.
امینه و داسونه زده چې کومې سره دولت د همکاري وکړي چې میګ ته یو ولته په بندر کې بانک خلوش نه به میګ بستونځه الوی د زن عاشی نه چې میګ مقصد د مشکلات سره مو سره بسان مل نه دی لکه سبزی چرګ داشي نه دې چې میګ دولت ته ګمرک وشي ولاته میګ پیسې تویلې کې بانک نه میګ بستونځه لکه.
د خوست د سوداګرۍ او صنایع او تاقونو مشر نواب امیرزی د سوداګرو یاد ستونزې منیا وایي چې
د خوست کې سوداګر خو تاسو پوهیږئ چې وارداتو صادراتو کې ډېرې ستونزې موجودې دي. بهرنۍ فکتوري دغه دی چې زموږ سره هغه تعهدات چې شمالي وزیرستان چارواکي په ورو ورو کړي دي هغه دوی نه دي عمل کړي. یو بلګه دغه ده چې زموږ موټر باید بانو پورې تلای دوی موټر به خوست پورې راځي. ولې متاسفانه چې دوی موټر راځي ولې موږ موټر تر اوسه پورې یو ټیرم نه دی وراوښته. دویم دا چې ریاست زراعت د موږ سوداګرو نه پاکستاني سرټیفیکیټ غواړي. هغه د شمالي وزیرستان حکومت ته د پېښور له خوانه ورکول کېږي. نو په دې کې هر ورځ موږ جنجال وي.
بل لوري ته د ولسي جرګې استازی غفار خان تڼۍ وایي چې دا شل کاله چارواکو د دې لارې د ترانزیت کېدو ژمنې کړي خو اوس دا هیله مندي پیدا شوې چې ممکن ډېر ژر د دې کار د عملي کېدو شاهدان واوسو.
امید لرو چې په نږدې ورځو کې شاید د رسمیت واوسو. دونه څه شته چې کار نه اخیستل کېږي ولې د تاسیساتو د جوړولو دپاره بودیجه امکانات ټول موجود دي. ممکن په لنډو ورځو کې په تاسیساتو باندې پیل وشي.
یاد دي وي د غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړي دي. د افغان حکومت چارواکو ویلي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر موافقه شوې او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا د دې لارې ترانزیت کېدل لاسلیک او رسمي اعلان شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ غلزادي راډیو ری دوستانو په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخه ته په کابل کې څلور نیمه بجې دي. د مهمو خبرونو سره کې لاسمت سروان خبر.
د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح وایي چې په واشنگټن کې د نوی ادارې لراتلو سره د کابل او واشنگټن په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسلمانو علماو د نړیوالې اتحادیې د هغه بیان هرکلی کړی چې د افغانستان جګړه یې ناروا بللې. طالبانو ترکمنستان ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد د هغو پروژو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې اجرا کوي یا د افغانستان له خاورې تیری شي. شاهین قلو اردو د شمال پدری ولایتونو فاریا بلخ او سرپل کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 طالبانو د وشل کېدو او شلو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړي. د برشان چارواکي د افغان ځواکونو او طالبانو په نشته کې جرلس طالبانو ته د مرجوبلې د وشتو یادونه کوي. د میانمار یا برما په پلازمینه یانګون کې نن شاوخوا 3000 کسان د سلواغي د 14 منټې د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض لپاره راټول شول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ته باید د هیواد محرم استخباراتي معلومات و نه سپارل شي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیل وسته لسی پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو ته ورسو د سپورت خبرونه به هم اورو.
د هرات د وزن پورته کوونکو منتخب ټیم وټاکل شو. د هرات د ورزشی ادارې مدیر ضیاءالحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل په هغو ټاکنیزو لوبو کې چې پرون پیل شوي وي او نن سهار پای ته ورسېدې 40 وزن پورته کوونکو لوبغاړو پکې ګډون کړی و. خاغلی ضیاء وویل دا سیالۍ د شپږ 50 د شپې ته دراویا یو اتیا 102 کیلوګرام وزن درلودونکو او بیلابیل عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې. د نوموړي په خبره په دغو لوبو کې طیب صدیقي د 106 اتیا امتیاز ترلاسه کولو سره لومړی مقام، میلاد عزیز د 155 امتیاز په ترلاسه کولو سره دوهم مقام ترلاسه کړ، او فائق برگزای، محمد رحیم پوپل، مصطفی نبی زاده، علی اقا ابراهیم زاده او حبیب الله اسحاق زی په ترتیب سره لدریمه تر ووم زایونه خپل کړل. په پایله کې یاد و کسان په بیلابیلو امتیازاتو سره د وزن پورته کولو منتخب ټیم ته وټاکل شول. یا ویش فوټبالرانو له وی خونیز دورې وروسته د روزونکو سند ترلاسه کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف ازادي راډیو ته وویل دا خونیز دوره چې د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې په کابل کې پیل شوې و نن پای ته ورسیده. د خغلی مشهوف په خبره په دې دورې کې د کابل ورزشی کلبونو سلجوش کسانو ګډون کړي و چې یو شلوبغاړو پکې دا سند ترلاسه کړ. او د آسیا فوټبال کنفدراسیون رسمي ویان اعلان وکړ چې تر اوسه هیڅ کوم هیواد د آسیا تلولۍ لیگ د کوربتوب لپاره غوښتنه نه ده کړې. د ورزشی خبري ویبپاڼو د راپورونو پر بنسټ یاد کنفدراسیون ویلي په رسمي ډول یې د 2021 کال د آسیا تلولۍ لیگ د کوربتوب شرایط د ټولو هیوادونو د فوټبال فدراسیونونو ته چې کلپونه د آسیا د تلولۍ په لیګ کې ګډون کوي وړاندې کړي. ویل کېږي چې د آسیا تلولۍ لیګ کوربه هیواد باید د کرونا وایرس مخنیوي لپاره ټولې لازمې روغتیایي سپارښتنې او تدابیر په پام کې ونیسي. د سیالۍ روان میلادي کال کې ترسره کیږي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واوریدلې. د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی چې په دې کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرې دو په اړه د خبرې سوي دي او دا موضوع مو راسپړلې ده او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د بل هر وخت په ورته زیات شوی دی. تازه شمیرې ښیي چې یوازې په 2000 کال کې د خبریالانو پر وړاندې 102 پیښې حساب شوې دي چې له دې وو تنه خبریالان وژل شوي او همدارول څلور د رسنیو نور کارکونکي په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. ولې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی تر شا څه کیدی شي او همدارول د افغانستان د رسنیو ملاتړي بنسټونه په دې برخه کې څومره اندېښمن دي د دوی مسؤلیت څه دی دا نور ګڼ مهم موضوعات نن د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ له اجرایي رئیس ښاغلي مجیب خلواتګر سره د حقیقت څه دی نن خبرونه کړم غواړم خلواتګر صاحب خره غلاس ازادي رادیو ته
سلامونه سلامات اوسې مهرباني
څه معلومه پوښتنه ولې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د بل هر وخت په پرتل زیات شوی دی
ډېر لاملونه لري یو په خپل دا نامني مسله په افغانستان کې ډېر شته دا مغیزه لري بل هغه د سولې خبري اترې چې په دوحه کې پیل شوي دي دا دواړه طرفونه غواړي چې د یو قدرتمن او ځواکمن ادرس یا نشانی نه په دغه خبرو اترو کې باید ظاهر شي نو دوی کوشش کوي چې په ځانګړې توګه طالبان کوشش کوي چې هغه صاف ټارګټونه یا هغه نرم اهداف چې دي په دغه اهداف باندې حمله وکړي بل مسله دا ده چې دولت هم په خپله په دغه سولې خبرې اترې کې ډېر مصروف شوی دی او دوی اخته دي په امنیتي برخه کې دوی توجه نه کوي او خبریالانو ته توجه نه کوي بل هغه د خبریالانو د وژنې همدارنګه د تاوتریخوالي عزیز قضایا څه ده دوی عدلیه او قضایي ارګانونه همدارنګه استخباراتي ارګانونه دوی هم په دغه مسله کې په ژوره بڼه توجه نه کوي
خلواتګر صاحب یوه مهمه مسله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مسؤلان دي که څه هم ډیری برخه هغه چې د افغانستان د آزاد رسنیو خدماتر بنسټ خبره کړي یا هم پولي خبريالانو او یا د افغانستان د خوندیتوب کمیټې د خبريالانو لوی برخه مسولیت پر طالبانو او داعش وسلوال ورچول شوې ده تر خوایي حکومتي مسولان په دویمه کټګوري کې راوصل شوې دي اصلا نرم اهداف د چالو خوا په نخ کېږي په ځانګړي ډول خبريالان
زه فکر کوم چې طالبانو او همدارنګه د داعش هغه کړنه او د دوی کړنه هغه شیوه صدا دا بیخي روښانه مسله ده بل مسله دا ده چې د طالبانو لخوا نه سموده مخکې یو رسمي اعلامیه خپور شوې وه په هغه رسمي اعلامیه کې رسنۍ د نظامي اهدافو یا د دوی هغه نظامي اهداف ګڼل شوي وه نو زه فکر کوم چې په دې ساتر مونږ همدارنګه نیمې د رسنیو ملاتړ ادارې چې دا د دوی او مونږ آن دا ده چې د زیاتي تاوتریخوالي د طالبانو لخوا نه کېږي همدارنګه د داعش لخوا نه داعش خو په خپله ځینې مسله ځینې قضایا دوی وایي چې دا دوی کړې دي او مسؤلیت نیسي طالبانو کله رادوي او کله مسؤلیت نیسي خو هغه د دوی اعلامیه همدارنګه د دغه کرنې هغه شیوه څه ده د طالبانو لخوا همدارنګه د داعش لخوا دغه کارونه مونږ په آن کېږي
خلواتګر صاحب تاسو په روسیو کې دوهې ته هم تللی واست او طالبانو هم دلته ویل امه خبره کړې چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د دوی کار نه دی او همدارنګ هدفي وژنې هم په دې برخه کې د دوی مسولیت نه دی تر خوای د پښتنه ډیره مهمه ده چې هلته په قطر کې د طالبانو سیاسي جبه له هغه جبه سره چې دلته نظامی ده او جګړه کوي د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې توپیر لري
زه فکر کوم په ټول طالبانو سره له تا ولیداو چې دوی هغه ستراتیژي سره او دوی هغه ظاهر اپنا اعلامیہ نشری اندرگدا سیاسی دفتر او دوی وای سے دا کرنے ہم برن دے خبری اللہ نو دا سی وشن اسد دوی کار نہ دا خو بل مسئلہ دا دا چھے یو خو طالبان یو گرو بخپل نہ دی بل نظامی سیاسی دفتر نو ہم برن دے ستیجی بخار کنے دی دوی وای سی دفتر وای سی دفتر دوی کار نہ دا قوانین نه توپیر باید ولري دوی وایي چې دا اسلامی د بیان ازادي اسلامی مسله نه ده دوی مخالفت لري خو په ظاهر باندې بیا وایي چې دای مون کار نه ده، د خبریالانو وژنې مون کار نه ده، تاوتریخوالی مون کار نه ده. خو بیا په دلته په افغانستان کې په جګړه کې او همدارنګه په دغه د دوی نظامي ګروپونه څه ده، دوی اولا هیڅ مسله دغه روښانه نه کوي چې دا د دوی کار ده که نه ده. بل دوی یو اطمینان د خبریالانو دپاره داسې یو اطمینان نشي کولی چې ورکړي دا کارونه څه په افغانستان کې کېږي، دا وژنه څه په افغانستان کې کېږي، د خبریالانو په وړاندې دا د دوی کار نه ده. زه فکر کوم یو د دوی ظاهري او سیاسي مسله ده چې دوی غواړي دا نړۍ ته وښایي چې دوی تغییر کړی دي او توفیق دي د دغه وخت چې دوی په قدرت کې وه. بل هغه د دوی نه دلته په افغانستان کې ده چې تا ښایي چې طالبان همغه پخوانی طالبان دي، هېڅ پکې توپیر نه دی راغلی.
یو مهمه مسله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې راګرځي حکومتي مسؤلانو ته هم ډیرې هغه قضیه چې خبریالان ترور شوي دي یا هم پر وړاندې تاوتریخواله شوی، که څه هم د افغانستان حکومت وایي چې دوی ورته رسیدګي کړې ده او عمل ځینې کسان زندان کې دي، ځینې امنیتي ځواکونو سره وژل شوي دي او ځینې هغه سیمو کې دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. ولې آیا یقینا د خبریالان پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته په سم ډول رسیدنه شوي؟
زما په خیال او زما په اند د دولت له خوانه او د عدلي او قضایي همدارنګه تشکیل او استخباراتي ارګانونو له خوانه مسئله تا دیر توجه نکیگی. دوی وای چه مون ده کسان نیولی دی و بیاد ده کسان اعترافات دل شای وای ده کسان اعترافات وای سه زپا ده کار که بوخت وم یا دل سرای و ده کار وکا نو ده سرای سه ده کار وکا نو ده موتر انفجار وکا تا خو اعتراف نده پا یو جرم که زه فکر کوم دولت قدر هم مثلا که خلق تا بیا یو یکتان فریب ورکی ده دوی اغا ده کسان سه ده دوی مانا نیول سوی دی دا خویست معلوم ندرسه آیا ده کسان اصلی کسان دی کنه ده اعترافات خوبل شای وای بیا دوی وای سه ده خبریالانو پا وران دی اغا توتری خوالی سه سوی ده اغا وجنی سه سوی ده زینه کسان پساها که شویده. نو تاست تختوله وای قضاوت وکی سکوم خبریال پا جکره که وجل شویده ده دوزار و شلومه که او پا دغا جکره که سمره طالبان وجل شویده یا سمره کسان سه طالبان خواله کریده دوی وجل شویده. زه فکر کام دا یو تشده ده دولت متاسفانه پا دغا مسئله که اسپام نکی یو مسئله باید مونگا مقرار وک واغا داده سه د کرزی صاحب په وخت کې دغه دوسیه په روښانه بڼه هېڅ دوسیې څېړل شوی نه وه. اوس ځینې دوسیې یو دوسیه تکمیل شوې ده خو څېړنه بیا بل مسله ده چې په دغه څېړنه کې څوک په دغه تاوتریخوالي تر شا ده، څوک وژل شوی، څوک باید ونیول شي، څوک نیول شوی دي، دغه مسله باندې بیا توجه
صحیح. خلوتګر صاحب، یوه اندېښنه په روسیو کې له افغانستان څخه د خبریالانو وتل دي چې شاید پر راتلونکي کې د بیان د ازادۍ پر وړاندې یوه لویه تشه رامنځته کړي. د افغانستان د رسنیو د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ دې ټکي څومره اندېښمن کړی دی؟
زه فکر کوم موږ خبریالان چې د امنیتي د انګېرنې له امله دوی ځې خارج ته او ځینې هم تللي دي، دا په دې معنا چې موږ هغه باتجربه کسان، موږ هغه تکړه کسان چې دلته په افغانستان کې د ځینو رسنیو حتی بنسټګران هم وه، دوی اوس ځي خارج ته. دوی د ځان سره هغه تجربه هم بیا وړي خارج ته. دا په دې معنا چې دلته دا یو لوی صدمه ده ازادي بیان ته، همدارنګه ازادو رسنیو ته. که دغه لړۍ دوام وکړي زه فکر کوم وژنه په خپله هغه اغېز ولري، تاوتریخوالی په خپله اغېز ولري، خو د خبریالانو تک بیا خارج ته او د دوی فرار بیا لوی اغېزه ولري، دا موږ دپاره ډېر اساس مسله ده. دولت باید خلق ته یو اطمینان در کی، خبریالان ته اطمینان در کی سه دوی تلاش کوي او دوی زیار باسي سه د خبریالانو خوندیتوب مسله ته پام وکړي.
ډیر پلانډو ټکو خلواتګر صاحب، څه ډول کولای شو د خبریالانو پر وړاندې ټول تاوتریخواله راکم یا هم پای ته ورسو؟
زه فکر کوم د تاوتریخواله کمیدل خو امکان لري چې دولت یو هغه امنیتی دستور چې دوی وعده کړی و دا باید تکمیل شي او رسنیو سره شریک شي، چې هر رسنی بیا په خپل وضعیت باندې د رسنیو پالیسي جوړ وکړي د دغه دستور یا طرزالعمل پر بنسټ. بل مسله دا ده چې دغه دوسیه باید وڅېړل شي. بل مسله دا ده چې بین المللي ټولنې باید طالبانو باندې فشار اچوي چې دوی باید تضمین، مطمئن تضمین ورکړي او یو تضمین چې ورباندې اطمینان شي درکړي چې خبریالانو په وړاندې دوی تاوتریخواله نه کوي. زه فکر کوم دا لاره ده چې باید تاوتریخواله کم شي.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلواتګر صاحب، ډیره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان پیس غم وي او ژر احساساتي کیږي.
تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده.
د حوصله نه کول او احساسات کېدلو پایلې څه وي؟
ته انسان دې کنه ماتم ډیر زیات غوسره لورته مې ویلې.
او ځوانان څنګه کولای شي چې احساسات کنټرول او زغم ولري؟
ار ستونزه باید په غوسه حل شي. خو ستونزه پیدا شي، ستونزه څنګه حل کیږي؟
ډیر کله ځوانان چې لا داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تیروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکول شوی وي، نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي، چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کیږي. دا احساسات د دې باعث کر چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
د لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده. جګړې ډیر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بېزغمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړی او ټوپک رسوي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډیر توپیر لري. افغانی ټولنه یوه جنگ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې. نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځورېږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هر ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې ځوان احساسات کیږي. هر ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چیرې یو کس یو غلط شترنګ ووي، نو دی په دې وخت کې غوسه کیږي ان تر دې چې دی موټر نور کوزیږي او غاړه غړی ورسره کیږي.
دا کابل اوسیدونکی ګلولی آرین وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بې زغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کیږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعال دي، هغه زر نه غوسه کیږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړل شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر تر رسیدي شعوري یا غیر شعوري څه چې په دې تر شوې اسې چې لیدلې دي خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثيل کوي.
بیس غمه کېدل ډیر کله سبب کیږي چې یو ځوان خپل هدفونو راوګرځوي او ستونزې لا نورې هم زیات کړي. دا کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتلې وی لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکې ډلګۍ لخوا انتخاب نشو. دا چې د پوښتنه کې څورته وویل او پایلې څه شوه لا د یاورو
کوچ خو هم د سی او دغه وکړه کنه چې ته صد اسمان اسمان نه راخ کته شوی خو دغه خو زلاټ بل زل وټر نو بس انسان دې کنه ماتم ډیر زیاته خو سره لورته می ویلې تاسو خپل په واسطه باندې راغلی دلته نو زکه د نور حکم پر پاغه خبره باندې یعنی ډیر کار ورلې بس زمته هم دغه سلاړ بس به خو په معنی وکړه کرکټ سره
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کیږي خلک یې ډارنه او بېغیرته بولي خو ګلولي آریان وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي بلکې د خپلو کارونو په پایلو د فکر وکړي
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کیږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوا راځي جنگ راځي او ځوان باید حوصله ولري او دغه کار پایلې ته وګوري مثلا دا فکر ځان سره وکړي چې چېرته د کنزا په مقابل کې زه کنزا وکړم نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي هغه چې ما وهي نو طبیعي ده زه به هم وهم نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي البته داسې یو حالت سره سړی مخ کیږي چې ټول عمر یې بربادېږي د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده ښه نه ده یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې وو که چا بور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سې و ټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک یې د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي دا ډېرو لپاره به ژوند سخت شي
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې وغواړې دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی که ژوند کې حوصله ونه لري همدردي او صله رحمي ونه لري ژوند هېڅکله نه شي کولی نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید صله رحمي او حوصله ولري
ځوانانو ته ډیر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښیي خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډیر شوی دا چې څنګه لا د یاورو
په ما خپله دا مرحله تېره شوې ده په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم کنه اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم کنه زه ولې د یو انسان زړه بات کوم ولې د خپل احساساتو ښکار شم مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم نو تا زړه یې ما نه ماتېږي نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کړم نه داسې چې خلک د ځان نه خوا بدې کړم
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي
دا چې ولې ځینې ځوانان بې زغمه دي او دا چې دوی څنګه کولی شي حوصله او زغم پیدا کړي په همدې اړه مولا ارواپو شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
استاد یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي علت یې څه دی ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غوسې د خشم د بې حوصلګۍ د جګړې د پرخاشګرۍ د حملې د نه زغم او د نه تحمل دوره ده دغه دوره خپله همداسې ده یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده او دا چې ولې داسې ده ځینې خاص هورمونونه او ترشحات د ځینو خاصو هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد تا شخص داسې یو حالت پیدا شي دی غوسه وهي اما تر څنګ دا هم یو عامل ده چې دی دته څومره ورزده کول سوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خود رسوي یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه دور خود رسوي مونږ کوي سمه شمانه تل دوه کلین د ورسته مرزده کوڅه چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړی کې ششماته کې او کلر سی مخته وبورشین دی
یو خبره چېږي هغه دا چې مثال په خوانځیو کې په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغه سی پروګرامونه نشته چې هغه مباحثي وي مناظري وي هلته نقد وشي یو خپل خبره وو کې بلی واوري ولو کغه د نظر مخالف هم وي دوی چې کله راضي بهر هم نو داسې فکر لري چې غنی داز چې کومه خبره کوم دا حق خبره ده نور به دا خبره ومني
د ټولنیز عمل ده یعنی سره رواني عمل سره جسمي عمل دریم عمل ټولنیز عمل ده موږ معمولا ډیر محدود لوي ډیر په هاشه کې لوی مثلا د قومونو په منځ کې رابطې نشته ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي اشرونه ډېر کم کېږي دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړي په ټولنیز مهارت سنبال نه وي هم هغه کوي غوسه کوي زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي جنجال جوړي ښکارې لګوي
د حل لاره څه ده یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي مثال یو څوک د ښکنځل کوي یو څوک بده خبره ورته کوي یو څوک ستا د فکر خلاف خبره ورته کوي څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي څه ډول زغم وښيي
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی خو هورمون د بستره شو کېږي اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی سو ډېر څه وکړو مثلا موږ کوی سو خپل اولادونه وروزو تربیه یې کړو او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروښیو دا یو مهارت ده دا باید زده سي دا کېدای سي د ډېری میندو هم نه زده ډېری پلرونو د ډېری ښوونځیو هم نه زده دا باید موږ وروښیو یو دویم د همدلۍ مهارت ده د زړه خواله ته څنګه کوی سي یو چا سره همدلي وکړي یو څوک چې غوسه وی یو څوک چې په قار وی یو څوک چې حق خوړل سوی و یو څوک چې زخمي وی یو څوک چې مړ وی یو څوک چې قرباني سوی و څنګه همدلي ورسره کوی سي دریم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده مثلا ستونزه لري ښه هره ستونزه باید په غوسه حل سي هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي ښه ستونزه پیدا سوې ستونزه څنګه حل کېږي ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده دا باید وسنجي
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي او که ته بېرته هغسې ځواب نه ورکوې نو خلک د ډارن یا بېغیرته بولي دغسې یو فکر او باور موجود دی
خپله یوه خلا ده زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته ووایي چې دا توریالی ده زه څوک ووایم چې یو خلک راته وایي چې دا بېغیرته نه زه غواړم له جنګه ځان وساتم زه غواړم له ستونزې ځان وساتم ټول عالم دې ماته ووایي چې دا بېغیرته ده وایي دې زه خو مریض نه یم که نه زه خو یو سالم انسان یم جنگ نه کوم غوسه نه کوم زغم لرم تحمل لرم همدلی کوم ښه لاره چې سنجوم کله چې موټر ټکر سي ډرایوران یې برکت سي یو بل وهي دوی په یوازې د دې چې یوازې ورکشاپ ته تللي وای یوازې د موټر جوړولو مرکز ته تللي وای دوی مجبور و شفخانې ته ولاړ سي دوی یوازې په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولی سوی اوس باید د خپل غوږ یا د خپل سترګې د خپل پزې په خاطر هم 5000 روپۍ مصرف کړي او څوک خبر دي که سترګې یې وزي وري به په سترګه چا په 5000 افغانۍ جوړه کړې ده ولکه په 5000 ډالر هم جوړه کړې دغه دې وسنجي ما ترې خلک بېغیرت ووایي خو د ما سترګې ترې صدمه نه رسېږي ما ترې خلک بې همت ووایي زه خو مجبور مریض نه یم ودې وایي خلک او بل زه خو د یو چا د غیرتي ویلو د نه غیرتي ویلو لپاره د دنیا ته نه یم راغلی زه باید یو سالم ژوند او زندګي وکړم
رنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تانې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ
مست پسر لای دے دادا مست پسر لای دے دادا اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو دادا مست پسر لای دے دادا مست پسر لای دے دادا اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو دادا مست پسر لای خاموشی رو باشور دے زیرو بم پکی رہے دے آشا بار Arnar esta ye jam parka.